السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یوه مهمه پروژه وګڼله. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره چې د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړول پاړې کړې له انصاف لري بولې، او دوه اروپایي چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یو عمومي موافقه ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو. دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیي شرکت ترمنز لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.6 میلیون ډالر شول سوی دی. اجرایی رئیس عبدالله دغه تړون د افغانستان د اقتصاد، ترانسپورت او ترانزیت وضعیت تشکیدو په برخه کې ارزښتناک وبله. نوموړي زیاته کړه:
خوشحاله سم چې شاهد امضای قرارداد هستیم. در پهلوی ازی که کار روی سرک موجود، تونل موجود شروع میشه. در یک مورد دو تونل است در نزدیکی تونل موجود، در یک مورد یک تونل دولینه است در یک فاصله کمتر از این تونل موجود و جاده و همش، و در یک مورد به یک فاصله زیادتر.
د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي. اوسنی تونل 50 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې مهروي. د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړولو په اړه کړې دی له انصاف لري بولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغیز کوي، نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوت پاتې نه سي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې دا ډول بحثونه د دوو دولتونو ترمنځ له ستونزو پرته بله نتیجه نه سي لرلی.
اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران
د ایران د ولسمشر څرګندونی چې د هلمند اوبو په اړه کړي له انصاف لري دي، او پر اوبو هر ډول ستونزمن بحثونه د دوړ هیوادونو ترمنځ له اساسه ناسم دي. ولسی جرګه د غرزوی افغان حکومت مکلف دی چې د اوبو د طبیعي زیرمو د مدیریت په برخه کې د حقوقي اسنادو سره سم اقدام وکړي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر نن ویلي چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماتان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډیری افغان ډیپلوماتان د وړتیا نه، بلکې د پیژندګلوي او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا ترتیماله د افغانستان خبرونه وسمڅو سیمیز او نړیوال خبرونه. دو اروپایي چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یوې عمومي موافقې ته ورسېدل، خو سم دستي امریکایي چارواکي د دې موافقې په اړه څرګندونې نه دي کړې. پر همدې موضوع د نن ورځې په غونډه کې بحث کېده. واشنگټن د جیشل غونډې له نورو مشرانو سره د پریکړې لیک پر یوې موضوع اختلاف درلود چې هغه د اقلیم بدلون و. د موضوع وروسته لاغ راپورته سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه د ترسره شوې موافقې څخه ووت. دا تړون په 2015 کال کې په پاریس کې سویو. بلخوا د جرمني، فرانسې او روسیې مشرانو نن موافقه وکړه چې د منسک توافق چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره سوی و باید په پراخ ډول پلی سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په جرمني کې د جیشل غونډې په څنډو کې دا موافقه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل راهیسې د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ پیل سوی دی. لویدیځو هیوادونو په همدې شخړو کې د لاس لرلو په پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. د منسک تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، خو لا هم په سیمه کې شخړې دوام لري. ایتالیا چارواکو یو چیچن وګړی په دې تور نیولی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو غړي په توګه جګړه کړې ده، او هم په 2014 کال کې د روسیې د چیچن په سیمه کې په یو خونړۍ حمله کې ښکېل و. ایتالیا سرنوالان وایي دغه 8 کلن ایلی بامبا تا تالیف د دغه یواد په جنوب کې نیول سوی یو پر نوموړی تور دی چې په بلجیم کې د داعش لوی شبکې سره هم تړاو لري. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی تر نیول کېدو د مخه څومره موده په ایټالیا کې اوسېده. د دغه هیواد پولیسو په ویلا مې کې راغلي چې چارواکو په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي چې دا ټول بهرني کسان ومومي. او د عراق د پوځي و ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زور شار په بشپړ ډول اسلامي دولت ډلې ونیو. د وروستي شار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو ویاند بریګ جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي تلویزیون ته وویل موږ له دجلې رود څخه یوازې څو متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه شار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په 13 اکتوبر کې پیل شو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. اجرایه رئیس د سالنګ د نوی تونل پروژه د سیمې په سطحه یو مهمه پروژه وګڼله.
از لحاظ همکاری های منطقوی یک پروژه بسیار اساسی است.
ولسی جرګه یو بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوریت ریاست وی
دغه د دنس یو ځنۍ لامل هم دا غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګه ته معرفي شي.
امریکا تر دې مده افغانستان پر سفیر نه دی ټاکلې. تحلیلګران یې د کابل پوړندې د واشنگټن بې پامی غني.
متاسفانه چې وس دوی ډیپلوماسي بنړیواله ساته او بیا په تیر افغانستان سره تقریبا په ټاپه ولاره.
دا هم ورې چې په جرمني کې د جیشل په سرمشري ځکنن پر نړیوال تجارت اقليمي بدلون او نور مسایلو خبري او موافقه سوي دي. تر شپږنی مبجو نور مسایل هم څېړو. سی ازادي رادیو ته ورځیست ک د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لاري هم ووري چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه مهمه وګڼله. د دې پروژې د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. نور حال د وصل وسل پراپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامه او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ازی کی اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
د وای دغه چاره د ترڅنګ چې په ملي کچ ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو لمخه د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي. خاغلی عبدالله دغه شان ویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر 2 کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالی لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دو شاخته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیا بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. خغلی پنیلا ویل چې یا د پروژه به د ترانسپورت او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري.
د وای موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ کوو.
دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تصید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري ولسی جرګه یو ور بیا له حکومت غشتنه وکړي چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او لدې قبل ولړ سوي ستونزې کمی کړي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وري وایي چې په دې حق لا پیل سوي کارونه تر ډیره بشپړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ور ونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 20% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاع کړل، چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې هکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د هغو د دند یوازنی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېر نږدې ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تیرو پیژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. تفصیل له یوسف خان زدران څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو د هغه هېواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې د نن هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ د هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل، د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامی عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تېره افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې محل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاشده فیر لخوا مخته وړل کېږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوبی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په وساطت باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسمن کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې یو څه سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي، کوم اغیزه داسې نه لري.
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزي ګراهم بیا ویلي چې د سفیر تر څنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نه شي حل کېدی. افغان سیاسي کارپو حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی. دا په دسل کې ده چې په امریکا کې پر حکومت فشارونه او انتقادونه زیات سوي تر څو له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دغه تشه ډکه کړي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي څرګندوي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر ته شډیره جدي ستونزه نه ګڼي. د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې هغه چارواکي چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د یوې افغاني میرمنې د جنسي ځورونې په تور نیول سوی وو، د عدالت لخوا په ضمانت خوشي کړی سوی دی. تفصیل اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله پراپور کې.
د پینډی ایئرپورټ تانی یو چارواکی لیاقت علی مشال ریډیو ته وویل چې زهره راستیار نومې ایوې افغان میرمنې اف ای ای د لارې پولیس ته ورکړي درخواست کې دریس خپل کړي چې خپل خور سره بینظیر بوټو هوایی ډګر ته رسیدو وروسته د اف ای ای مرستیال ډایرکټر اکرم علی شاد لدې وجې اساره کړه چې د استوګنې د هوټل اسناد ورسره نه وو. د نوموړي وینا وا چې د 15 ساعتو د تحقیق وروسته د اف ای ای دغه افسر یې خور په پاسپورټ د ټاپې په بانه له کوټې وویستل او په دې د جنسي تیری هڅه وکړه. په درخواست کې د زهره راستیار لخوا دریس خپل کړی شوی چې د کوټې نه په تیښته کې بریالي کېدو وروستو غږ یې پورته کړو، خو هغلته ولاړ اهلکارانو د مرستې کولو پر ځای پرې خندل. لیاقت علي د اف ای ای چارواکي پر ضد پورته کړی شوی ګامونو په حق لوایي
د درخواست ترلاسه کولو وروسته زمونږ کار د ملزم نیول او عدالت ته وړاندې کولو، کوم چې مونږ وکړو، خو وروستو عدالت ملزم په ضمانت خوشې کړو. د دغه پیښې وروستو غوښتل مو چې د دواړو افغان میرمنو څخه پوښتنې وکړو، خو هغوی اف ای ای ته درخواست ورکول وروستو افغانستان ته تللي، نو اوس نشي کولی چې په دې اړه د هغوی څخه پوره معلومات ترلاسه کړي.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سره تماس ونیولو، نو د مرستیال سفیر زردشت شمس وینا وه چې د پاکستان د خارجه وزارت یې غوښتلي چې د دې پیښې پلټنې لړکې پورته کړی شوو ګامونو په حق له دې ورته تفصیلات ورکړي. د نوموړي وینا وه چې د یاد وزارت لخوا مکمل معلومات ترلاسه کولو وروسته به مطبوعاتو ته خپل بیان جاری کړي. ته ذکر ده چې داخلي وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیخي نوټس په اخستو سره د دې معاملې د پلټنو امر ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه یا ټکس نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیه له ورکولو ډډه کوي. شاه محمود شینواری لسمي رپورټ راستولی.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې 40% ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښار پاکۍ مالیه ورکړي او 35% کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبره د ښار پاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې موږ د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده، هغه څه چې لازمه ده هغه هاته نه رسېږي. نو د پیسو ارقام خو چې ما اوسال ته ارایه کړل زموږ د دغه دویمې روبې مجموعی عاید البته د ښاروالۍ د ټولو عایداتي منابعو نه د 2 اویا میلیونو په شاوخوا کې شو.
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې ښاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد ښار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزې خو اصلي لامل یې د ښار زورواکي دي. هره خبر زموږ زورواکو ته وځي که تاسې دا 20% وګورئ د ښاروالۍ لیست کېدای شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټیکس تحویل نه کړو نو کېدای شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو هم د مالدارو چټل کړی دی دی غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به پتا ته چی درکه هغه خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه دی پچې وخلي د حکومت ته ځایران د سره کوم حکومت دی په همدې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیې په راټولولو کې ښاروالي ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاروالۍ مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو پشمار یو څو زورواکي چې وسی هغه بیرته چارواکو ته راځي کی که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کی او تنونه ډاریږي خپل موقف او خپل وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لري ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې ښاروالۍ په راټولولو عاجزه ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس ښاروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د ښاروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جلال آباد ښار ښاروالۍ مسؤولان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي خو د جلال آباد اوسیدونکي وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیې له ورکولو ډډه کوي. په پکتیا کې د هندوستان په مالیې لګښت نن د ځینو ودانیو د جوړېدو چارې پیل سوې. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والي شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې اداري خونې تقریبا د 3 په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دی ولري ګلری به ولري کتابتون به ولري عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوستي واد هندوستان یې مرسته کړې ده که کاپیات کې مرسته کړې ده تقریبا 2.5 میلیونه و 15 لک شاوخوا کې افغانۍ په باندې مصرفیږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کیږي او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو فرهنګي او مدني ټولنو ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو وخت را رسېدلی دی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه.
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیل لري او دغه روغتون په سترګې نه شي پټولی. مقصد چل چې پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپله په افغانانو کې هم ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
سن خیلما او واضح د ټولو دنیا ته واضح د ټولو خلکو ته واضح د سپدی پوسیوی یو سی پاکستان اقانی شبکه او نور شبکی هل تعدی لري بل تمرینات ورکی دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړی ورکو دی ورته لسم تاسو درخی هغه کمی اډی سی د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدل خبره ده. پاکستان خود خپل خپل په بل باندې اچي
زه احسان الله یو د تورخم دلین یو ډریور چې دوی وای چې نه نه دا نو دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي ستانه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده پیشه ده چې دا کار باید وکړي چې ویني کې بل کار شته ده نه تاوان پاکستان دا د اوبه د موږ مفتي ورزي خو امریکې دلته نشته مثلا د غزه نه سیمټ راځي د غزه نه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزه نه راځي که دلته جوړ شي د موږ ملک نو هغه ته خو موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرڅ کړي هغه خو مجبوره دي په موږ یې خرڅ
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري چې تر شپږنی مو بجو دوام کوي اوس هم یو نړیواله مسأله څیړو د نړۍ مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیم د بدلون په اړه د خبرو اترو په دویم ورځ لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي دا خبره د اروپایي ټولنې په چارواکي چې له روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي رادیو ته کړی دا تفصیل له اجمل ان
دا شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ شامل دي د دې سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی څو نن د مشرانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکو اعلامیه چمتو کړي مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي رادیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د آزادې سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډه اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي یو جرمنی چارواکی ازادي رادیو ته ویل چې د شنبه په ورځ د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سباناری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عملی شي د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تصویر لاندې راغله کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریز ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځیدلو موټرو او ماتو ګډو نه پورته شوي دودونه خبر وو د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وښکې بهونکې ګاز او بشیندونکې او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاک کړي چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسکونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا اعتراضونه د نه منلو برمن مرکل وایي زه د سوله ییزو مظاهرو په اړه ډېر ښه درک لرم خو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې انساني ژوند خطر سره مخ کوي اعتراض کوونکي خپل ځان خطر سره مخ کوي پولیسو او امنیتي ځواکونو ته خطر پېښوي او عامو وګړو ته خطر پېښوي چې دا د منلو نه دي موږ ټول دا مهال د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو دا ډېر سخت ماموریت دی او زه د دوی
منندوی
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د شنبه په ورځ د سرمشریزي د دویمې ورځې په پایل کې د جرمني صدر اعظم مشرتابه وستایي چې د ده په وینا د دې سرمشریزي په جوړولو کې بې ساري کار او زیار ایستلې
او اوس مهم له یو ساينسي پرمختګ څخه خبر وو د لندن په یو څنګلار کې داسې تختی شول سوي چې د خلکو د تګ راتک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي نور جزئیات له اسمت سروان څخه
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتک کوي داسې پینلونه یا تختی ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتک انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډیر دي په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي د ویست اند کمپنی له لوري د لندن په 15 ویشت واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملی شوې ده په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتک له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریز وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتک له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت خبری مجله له فرشته نگاه څخه واوري. مهرباني.